د مشال ډیو په روانو پرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 2 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان په کراچۍ کې ورستي حالات د تغرازه د مریم نواز د خاوند د نیولو ورسته پر دې سربېره په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په اړه هم تاسو ته راپور لرو او په وروستۍ نیمایي کې به د کرښې پر غاړه خپرونه هم واورئ. خو تر هر څه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو سره سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د ایوي خبري غونډې په مهال د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورنې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جنا د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې ل خپلې کوټې گرفتاره کړل شوی و چې بیا وروسته هم په هغه ورځ په ضمانت خوشې کړل شو. پولیس وایي په هغوی فشار راوستل شوی و چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د پاکستان د سین صوبې پولیسو مشر مشتاق مهر د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې ده. نوموړي دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته پورته کړ چې د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښې د پلټنو امر وکړ. مشتاق مهر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سین پولیسو په ټویټر په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټنو تر نتایجو راتللو پورې رخصتي ځنډولې ده. له دې وړاندې د سین د پولیسو مشر او تر لږه 12 نور لوړپوړو پولیس افسرانو پرون اړوند چارواکو ته په رخصتیو د تللو خواست کړی و. د کراچۍ په ګلشن اقبال کې په ایوي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او د 40 زیات جوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه او په ظاهره داسې ښکاري چې سلندر چاودلې وي، خو د بم ډسپوزل سکواډ ټیمونو پلټنې روانې دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د ایری فاونډیشن مشر فیصل ایدی پاکستانی رسنیو ته ویلي په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او تر 40 زیات جوبل دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په خستو سره د پولیسو مشر نه راپور غوښتی دی. د اکتوبر په 16 د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. نن سهار د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړه شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال ریډیو ته وویل تر دې دمه د دغه ولایت حوزې روغتون ته د 11 مېرمنو جسدونه او همداشان 10 ټپیان وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې 2 نارینه او 8 مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کرونا وبا له کبله لږ تر لږه د زند وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کول سرګرۍ له تیرې ایوي اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیل کړي. ولایتي ادارې او مدني فعالان په ګډه د پاکستان له کنسلګرۍ بهر په فوټبال لوبغالۍ کې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکنو ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پیرس کې له یو بل سره وکتل. میکرون 13 میاشت عراق ته سفر پر مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی و او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالي او د عراق په چارو کې د بحرینانو مداخله هم چیلنجونه دي چې بغداد ورسره مخامخ دی. الکاظمی د روان کال په مئی میاشت کې وزیر اعظم په توګه دنده پیل کړې وه. د خبرونو پای.
بشار لاډیو ته غوګستې احمد الله تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې پلټنو امر کړی. د پوز مطبوعاتې څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې وکړي او زر تر زره دې خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دې د خپلې ادارې پلټنې وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو روسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سند صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلې شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
مشال ډوتا وګستی تاسو د غلام غوس په راپور کې وویل چې د پاکستان پوز مشر رسول هغه د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستی چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د پوز مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې له خپلې ادارې تحقیقات وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوزن کو د پاکستان سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټۍ له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي، خو انټرنیټ کمپنۍ ته یې ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را په دویخه کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې وای چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال فرهاد شینوري راکوي.
په سینیټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینیټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعه تعلیم حاصلولو، خو قبایلي زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سهولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړه ټول سرکاري ادارو ټول چې څومره په دې ملک کې ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سرکار هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې COVID-19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعه باندې ایجوکیشن اصلي قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده لپاره دا انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی. نو تاسو په دې باندې قایل کړ څنګه چې نو پاکستان کې سہولت دی انټرنیټ دا رنګ وو تخیر په زمونږ په علاقه کې مو په ټول علاقو ته ملاویږي او هغه کم شرایط دي هغه ټیکنیکل شرایط دي هغه زمونږ عوامو سره تعلق نه دی.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چکه فیصله کړې دوه ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هر کلی کوو د یو خوشاین فیصله دو د انټرنیټ د بندش د وجنا دلته قبایلی زون لا او خاص کر سټوډنټ لا د ډېر غټه مسله دو ډېر اپلای ګونې یا ډېر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي اوس هم په دا کرونا چې کوم وباوه په دا کې ډېر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون د دغنه متاثر شول د غو انلاین کلاسونه پوتې شول د غو امتحانونه منسوخ کړی شو دي د غواجنه نو ډېر مسلې دی وتا او دا انسان یو چې د بنیادی ضرورت ته خو قبایلی ازلاو د دغه زوون چې دی دا د دغه سہولت نه محروم پته شو دی.
پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن اف کنټرول نه به په 3 کیلومتر فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوي فاصلې پورې محدودوي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په پیښور کې د باچا خان ټرسټ مشر او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا څانګې صدر ایمل ولی خان وایي چې د باچا خان سکولونو په نصابي او نظامی چارو کې یې بدلونونه راوستي. د ده په خبره اوس په د کیمبریج تعلیمي نظام لاندې زده کړې ورکړل کیږي. د ده په خبره یتیمانو ماشومانو ته به هم وړیا زده کړې ورکوي او د خیبر پختونخوا هرې ضلع نه علاوه به باچا خان سکولونه بلوچستان او ګاونډي هیواد افغانستان ته هم غزول کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې دا باچا خان ټرسٹ فاونډیشن مشر ایمل ولی خان وویل چې دا باچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو. په پخوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو، هم شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبریج بورډ وي. دین علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم هغه ضلعو ته د دې سکولونو لړۍ غځولی شي کوم کې چې پښتانه میشته دي.
د ډایرکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دا راوسته چې موږ واپس زوړ قدم ته لاړو. کوم چې د این جی او ماډل چلیده د لشل کاله، موږ دا غینه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لی او پاغ ذمہواری به انشاء الله د سکولونو مخ پر وړاندې دي. دغه انشاء الله سبق خو به انشاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې راچا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته، موږ به کوشش کوو چې موږ داغي په سر سوري جوړ شو. موږ ډیر زر کیمبریج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او موږ به د کیمبریج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملي کوي، نو د باچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسر ډاکټر سویل خان په دې حق لوای چې په هر ضلع کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوې جوړیږي، هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به د پنګو غم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ضلع کې سکول نشته، هغه لپاره موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران به موږ ته هر ممبر 1000 روپۍ میاشت راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ضلع کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبریج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب داري چې زمونږ د ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کی او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي، ا لیول او لیول کی منګه بورډ پشاور بورډ یا دا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبریج بورډ.
دا چې تیر وختونو راسي د باچا خان ځینې سکولونو کې کارکوونکي استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې، نو د نوې انتظام سره به تر کومه حده د استادانو تنخواګانو دا مسله هواره شي. د باچا خان ټرسټ مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې دغه سکولونو ته شته دي خو اوس به هوارې شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېرې سختې وي، خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخري وخت پورې په خپل خپل وترلو لپاره موږ هغه ماډل بدل کړ. هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کړو. ان شاء الله موږ اینو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د بیس کې ستونزې مخ خلا نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پختونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې بچا خان سکولونه خوشا دونیم زرو ماشومانو ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ ده چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی د پاکستان جوړېدو وړاندې په 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزادو مدرسو یا سکول بنیاد په وړمبي ځل په 450 کې ایښودی و چې وروسته بیا د پښتنو نورو سیمو ته هم غځولی شو او زیاتره غریبانانو ماشومانو ته به پکې ویړیا زده کړې ورکړې کېدې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ استې ودونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پلت له حکومتي پلاوي سره له کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکرات کمیټه مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان دغه روغتي کارکونکو له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته رسنیو ته ویل حکومت احتجاج کونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم ورجوړوي. بلخو د خزینه روغتي کارکونکو یو مشر رخصان انور مشالې دوته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښودي وي چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړي. نور تفصیل د احمدالله په دې راپور کې.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتو نه زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو ګډه کمیټې به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر دا وی چې دی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره لکور راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاطر ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولې ورځې زموږ کوشش و چې زر تر زره د دې د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ څو ځله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وي چې زمونږ کاري چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځن نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات تکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او کدرې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسئلې حل نکړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلور وانو صوبو گلګت، بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړې شوې وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته وویل د 10 کالو زیات مودې راهسې د لیډی هیلت ورکرز په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه، نوکری موده یې 8 کاله جوړیږي. که کال نیمه وروسته کومه لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي ځکه چې 10 کاله په ښه نوکری یې نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسز باندې موږ کوم کار کوو، بایس موږ سرویس سټرکچر جوړ سی، پینشن را کول سی، اپګریډیشن وسی، پروموشن وسی، لیکن موږ وڅ کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو سیټ موږ بیسیک پیرامیډ لوي پدې سرویس سټرکچر پینشن ایشي نور نو موږ وای چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ له دا چانه ملاو سی سرویس سټرکچر پروموشن دا شی باندې موږ را ملاو.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره په پنجاب او سند صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې وه او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایات جاری کړي وو چې نوکریانې دې ورله پخې کړي. د کم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي.
دا محمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوم چې په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې پوره کړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې دي. د حقونو فعالانو شرونکي وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز پړه خپل دریځ وړاندې کوي، نو ټلویزیون چلنونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر شپاړسمه او اتلسمه د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن دوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټي وي چینلونه خپله کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمواري ده. پړی زموږ همکار مجید بابر دا راپور جوړ کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوی تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عز اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټي وي چینلونو په یو خاص ځای کې خاموشه کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه
پاکستان کی دی عمل تا یو نوی ڈول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسی مشرانو با په پوست تنقید پیل کړو. پدې مشرانو کې محمود خان اڅکزي، محسن داوړ، اختر منګل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. ادارې زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2009 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي، او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال افسار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سلف سنسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سنسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سلف انټرست دی او هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډسٹروئ کول غواړي، مورلی ډسٹروئ کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ ملک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبرې هلته میوټ کول غواړي او هغه جبه مو اشارول غواړي او هغه جبه چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ ملک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ ملک لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سنسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
مشال لډیو ته غوښتي مجید بابر تاسو راپور وړاندې کړ په پاکستان کې په رسنیو د یو ډول نوی سنسرشپ په اړه باندې او سم ولجمن سره سم ورسې درې دونې خبرونې د کرخې پر غاړه خبرونه کې دا اونې د پښتو ژبې د ودې لپاره پر تازه هلو ځلو خبرې شوې. په دې کې په خبر پښتونخوا کې د دوکانونو لوحو پښتو کولو کمپاین او د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د پښتو لیک لوس موضوع اتو تا کتنه شوی. د خبرونه کوربا بوریوال کاکړ دی.
د کرخې پر غاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کرخې پر غاړه دی اونۍ خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره پر پیل سوو هلو ځلو باندې خبرې کوو. امجد شهزاد صاحب برا سروي د پښتو ژبې لیکوال او تکړه سندرغاړی دی د هنرکور ادبي ټولنې چارې پر مخ وړي. همدغسې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب برا سروي د کوټې په پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی. ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ډیره مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې او موږ ته مو وخت را وایست. پیل به له تاسو څخه وکړو ډاکټر صاحب. پښتو اکیډمۍ هلته د پښتو لیک لوست ور زده کولو یو لړۍ پیل کړې ده. په ژوب کې بیا په سنځاوي کې په بوري کې دغه مرکزونه خلاص کړي دي چې هلته به استاد پښتو ورشي. پر دې کله رڼا واچوي چې هلته تاسو ګرځې را ګرځې په دې سیمو کې څومره مهمه ګڼې دغه لړۍ د ځوانانو لپاره د عام پښتنو لپاره؟
چې کام او ژبه د یو بل سره څه اړه لري. کام به د لټ کال به څه ژبه دی د لټ د کامو د ژبې تعلق دا سره دی لکه کام چې یو کال به څه د څه دی او ژبه چې د روح یو دغه لري حیثیت لري. د کم کام چې ژبه نه وي هغه کام خو موجود وي خو روح پکې نه وي ژوند پکې نه وي. زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی زموږ چې کوم تعلیمي سیستم دی په دې سیستم کې موږ پښتو ژبه هغه رنګه نه لرو څرنګه چې په تعلیمي نظام کې ژبه وي. د په خیبر پښتونخوا کې خو ژبه د داسته ورته ویل کېږي. زموږ په صوبا بلوچستان کې هم پښتو ژبې کتابونه څه ورته ویل کېږي خو بدبختانه استادان پښتو نه شي ورته ویلی ځکه چې دا ژبه په تعلیم کې نشته. دا ژبه د تعلیم ژبه نه ده. نو ځکه پښتو اکیډمۍ دا ګام پورته کوي په مختلفو ضلعو کې کم لوست ځوانان دي هغه پښتو نه شي ویلی. د هغوی دپاره یې د پښتو د لیکلوست پروګرام شروع کړي. په لومړي سر کې پښتو اکیډمۍ ته خپله په کوټه کې کلاسونه شروع کړو دوه کاله وچلېدل د دې چې کوم ریسپانس والی هغه ډېر مثبت وي ډېر نسبې زموږ تعلیم یافته هلکان چې د کالج د یونیورسټي څخه فارغ شوي وي هغوی رالو پوښتنې زده کړه او بیا د اړتیا پېښه شوله چې موږ په نورو ضلو کې هم دغه کار مخ په وړاندې کېږي د پښتو اکیډمۍ دغه دا فیصله وکړه زه چې منتظمې چې موږ به څه پوښتنې کړي دي په هغوی کې به د پښتو اکیډمۍ لخوا باقاعده دغه پروګرام چې دی دا مخ په وړاندې دی.
ډاکټر صاحب د همدغه کار لپاره د دې پښتو د ودې لپاره د هنر کور په نامه ټولنه چې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او سندرغاړي امجد شهزاد صاحب چاره پر مخ وړي اغوی ډیر ګټور کار پیل کړی دی په خیبر پښتونخوا کې اوی د دکانونو او نور کاروبارونو لوهي چې دی اغوی په پښتو اړي. امجد شهزاد صاحب دا وخت تر سره د ټلیفون پر کار شامل غري سو دی. شهزاد صاحب تاسو تخبرونه کې هر کله وایو
مننه خوشاله شي کور ودان.
شهزاد صاحب موږ د خبرونې پیل کې ویلو چې تاسو ټلیفون پر وخت کار ونه ک اوس را سره ملګری سواست نو کتا سو چې کوم د کمپاین پیل کړی دی د دې په اړه راته وایست چې دغه مو کم ځای کې پیل کړی دی څومره کار مو کړی دی څوک در سره ملګری دی بیا به روس نور پښتنې زه هم کوم بیا به نور اوریدونکي هم په خبرونه کې راخو.
سمه ده. هنر کور خو زمونږ داسې یو اداره ده یو نورو سره چې کوم ملګری دی را سره دی د ساهو فونونو سره د زیبا هنرونو ملګری را سره دی رضا کارانه تو غزمون سرکار کوي د ولس او د عام او د وطن لپاره دا کمپاین چې موږ پیل کوو نو دا په داسې یو سره جوړ شو چې زموږ یو ګروپ دی د واتساپ نو هغه کې د هنر کور په نوم زموږ ګروپ دی د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې زموږ ملګري دي زموږ غړي دي د ګروپ څخه زموږ سره ډېر سنجیده ډسکشنز کیږي د پښتو پښتنو سیاست په حواله ادب په حواله ستون پښتنو د اروپي خو ستونزو په حواله نو زموږ یو ملګری دی احتشام هغه په کې دا تجویز پیش کړ یو دوه میاشتې مخکې چې داسې ولې نه کوو چې د پښتو د لوحې چې دی د دکاندارانو د لوحې چې دي دکانونو دا په پښتو باندې لیکو بیا په ریمنګ ډیسکشن او کوم مختلف پنځه سره د پوهان دي ډاکټر زبیر اسرت صاحب د اجازه سوزه صاحب د انور مانیروال نور د مختلفو مدونو سره تعلق لرون چې زموږ سره په خلک ته نو په ریمنګ ډیسکشن او کوم بحث مباحثه مو په وکړو بیا مولا یو لار چاره جوړ کړه او دا غزي مواري ما ته را پواله شو چې زه دلته کې په پښتونخوا کې نشته ما فزیکلی نو دا کار مخ په وړاندې بوزم او زمونږ د شروع چې بیا هم احتشام چې دا کوم ملګری تجویز و دا اوی په خپل کلی نه عملی تور په عملی کې وګا دا پیر بابا بونیر کلاوی کله دی بای کله و تاوی نو اوی کې اوی د عمل شروع کو بیا د بونیر نور سیمه ته وغځید او اوس خو د پښتونخوا د تقریبا ټول چې څومره ولسوالۍ دی په پښتونخوا کې نو اوی نه زما سره رابطه کیږي د مختلفو کلونو باندونه او خارونه نه نو ولته چې زمونږ ملګری دی دا شاعران دی ادیبان دی د ژبې او وطن او لس خو خو دی ځوانان دی نو هغه کار مخپوړان دی بو بیا یې لګیا دی تر زمونږ سره په ملکنه او خو شو ولسوالۍ کې زمونږ یو قامپال ولسوال ملګری دی اظهار خان هغه دا چارې خپل ذمہ باندې راستي دي زو سره هم زما سره ډېر غاتانه نشته د سفر او دغه نو د ملګری راته اسانه برابر کې او مختلف ولسوالۍ او د خپل حمزه مې اظهار خان هم نو ال تک ملګری راټول شي او چاته د ځمواري او روس سارو بیا خي هغه مون ترور او نتیجې او لاس تر اوړم چې کني زمون سره
بالکل شهزاد صاحب په دې باندې په تفصیل خبرې کوو چې مثال د ریډیو لاري د فیسبوک لاري چې خلک خبريږي تاسو دغه کمپاین پیل کړی دی دا چې نور خلک څنګه کولای شي لتاسو زده کړو کې لتاسو سره همکاري وکړي لتاسو مشورې واخی په دې باندې به خبرې کوو زه تاسو وایم چې ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب را سره دی د پکوټه پونتون کې د پښتو څانګې مشر دی نو هلته شهزاد صاحب د پښتو اکیډمۍ لخوا تاسو شاید اوریدلی وی خبر سی وی اس د مشال ریډیو لاري مجر باندې ریپورت کړو چې هغه یلته د پښتو لیک لوست کلاسونه شروع کړی دی په دروز لو کې په ژوب کې په سنځاوي کې په بوري کې. نو تاسو دې ګام ته څنګه ګورئ د پښتو اکیډمي ګام ته؟
ډېر زیات ګټور ګام دی او دا دوی ته اړتیا وه. ډېر زیات زموږ ځوانان دي پیرل دي اوی چې ته یقین وکا کاکړ صاحب چې د ایم فیل او د پی ایچ ډی سټوډنټان دي زده کوونکي دي بلکې ډاکټران شوي دي او هغوی لا پښتو نه ورځي خپله ژبه نه ورځي. زه پېژندلې کسان دي زموږ سره د ناستې پاسې تاسو نالوستې یاست تاسو له خپله ژبه نه وردي ستاسو پی ایچ ډی ایم فیل څه معنا لري او دې کام له د ولس له څه ګټې راوړی شي. نو دا ډېر ضروري عمل دی چې کم زمونږ د لوستي اکیډمیک لوستي ځوانان دي پیرلې دي چې هغې ته کم از کم دا خپله ژبه زده کول ډېر زیات اسان کار دی. بس لږ هڅه غواړي لږ مینه غواړي لږ جذبه غواړي. بوریوال صاحب زمونږ زه یو خاطره در سره شریکوم دا په 2011 کې دا زمونږ هنر کور هم په مقامی توګه زمونږ په ملکنډ کې داسې کلاسونه په هنر کور کې خو هغه داسې وه چې هغه د ځوانانو دپاره نه و. دی خدا ډېر مې چه ور لوی کار شروع کړی زمونږ ماشومان دپاره کم چې د ښوونځیو ماشومان دي د دویم جماعت اوړمبي جماعت دریم څلورم پنځم جماعت پورې کم ماشومان دي هغه دلته زیاتره زمونږ چې ملګري دي یا د خلک چې دي پښتانه چې دي هغه په پبلک سکولونو کې د هغوی ماشومان سبقونه وایي. په سرکاري سکولونو کې هم دغسې څه اسانی نشته د خپلې ژبې خو په پبلک سکولونو کې خو بیا پابندي وي چې پښتو ژبه به نه وایي مضمون خو د سره امکان نه لري چې هغوی ته پښتو وښیي. نو د هغې ماشومانو دپاره کمه چې په پبلک سکولونو کې به سبقونه وایي مونږ دغه تجربه کړې ده وخت په وخت او د خواوشا ماشومانو دپاره هم دغه اسانۍ د مور و پلار سره مله خبرې کړې دي. نو هغه کو زنانه ماشومان دي مېرمنې ماشومان دي میل دي فیمل دي او ورته مونږ وخت په وخت دغه نو دا ډېر ګټورې زمونږ یو تجربه شته دی. او بیا د ځوانانو دپاره زه خو ویم چې زه ډېر معلومات نه لرم خو زه وایم خو دا صرف د ځوانانو دپاره نه دی په کار دی اکیډمۍ دا کم هڅه چې دا کم زیار چې دی دا د پیغلو دپاره هم ضروري په کار دی. زمونږ د پرې به تاسو ټول د نظر خاوندان پوهېږي چې د سړو په نسبت ښځو ته ډېر په کار دی چې مونږ ژبه وښیي ځکه چې ماشومان د هغوی په غېږه کې رالویږي د هغوی په غېږه کې ستریږي او د هوش آواز ژوند ته راځي. نو کله زمونږ پیغلې زمونږ میندې د راروان نسلونو د راروان کل په خپل ژبې په اهمیت خبرې او له خپل ژبه ورځي نو دا کار به مونږ ته نسبتا نور هم اسان شي. نو زه پښتو اکیډمۍ ته دغه مشوره ورکوم خو دوی نه یې کړي پرس کا نو چې د پیغلو دپاره داسې بندوبست وکړي چې خصوصي توجه ورکړي پیغلو ته زمونږ چې لوستې پیغلې دي د کالج او پوهنتونونو
بالکل پدی باندی ما خپل رپورٹ کړی وو پښتو اکیډمی مشر سید خیر محمد عارف صاحب او نور سره می خبرې کړې وې. هغه ویل چې دوی کم کم ځایونو کې دغه هڅه شروع کړې ده هلته خو د دوی په خبره پدی باندی د عمر او د هغه قید نسته هر څوک پدی کې برخه اخیستلای شي. نو ډاکټر نصیب الله سیما صاحب را سره پر ټلیفون دی هغه پدی باندې رڼا ځکه اچولای شي چې د پښتو څنګ مشر دین ولته به ظاهر خبر د انجونو ام یال کان بم ور سره سیماب صاحب هلته په بلوچستان کې په دې برخه کې څومره اړتیا لیدل کیږي چې د ځوانانو ترڅنګ د نارینه ترڅنګ زموږ پښتني خوند يم پښتو لیکلو زده کړي. کومه خبره چې تا وکړه دا
ډېر خبره ده چې د ارخ لري یو ارخ دا د چکم کار پښتو اکیډمی شروع کړی دی چې هغه و عام ولس ته چې هغه زده کړې په بله ژبه کړي دي یا یې په بل سبجکټ کړي دي صرف پښتو لیکلوس ور زده کړي چې پښتو زده کړي. په دې کې لکه تا چې خبره وکړه یا خیر محمد عارف صاحب درته ویلي وو چې په دې کې هېڅ پابندي نشته نه د عمر پابندي شته نه د دغه پابندي شته چې نارینه او ښځینه کولای شي چې په دغه کې راشي. دا ماحول چې دی دا پښتو اکیډمۍ ورته خاص کړی دی هغه مثلا نه ده هغه څوک راتلی شي خپله خوښه راتلی شي. نو زموږ سیمه ییز چې کوم ژوند دی یا زموږ چې کوم کلچر دی هغه کې خاص کر چې دا موږ چې کوم د پښتو اکیډمۍ چې کوم کار شوی کړی دی په دې کې کېدای شي ځینې خلک د دې په زړه کې شکیار خپل ځنانې طبقه چې په کار دا دي چې راشي.
بل خبره دا ده کوم چې موږ د دغه پټه باندې خبره کوو، د ادارو پټه باندې خبره کوي چې هغه چې د پښتو په اړه باندې پرته د پښتو ډپارټمنټ سره اړه لرم په دغه کې په بلوچستان پوهنتون کې چې دلته زنانه راځي که نه راځي. نو خبره ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې په بلوچستان کې د پښتو په حوالہ باندې دا وخت گورنمنٹ کالج کی گورنمنٹ ڈگری کالج نے شوز پا والا خبر رکھوں خبر سجنا کالج پا والا بن کو استاد دا پرسنی جنی چی بی کم چی بی ایس کی یا ایسے دگا کی بی اے کی داوی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ موجود دی، باقاعدہ استادانی موجود دی، دا هغه استادانی دي چې پښتو څنګه د ایفل په صورت فارغ کړی دي یا د نه په صورت فارغ کړی دي. موږ سره د دا وخت په ایفل کې، په بی ایس کې، په ایم ای کې او په پی ایچ ڈی کې موږ سره زنانې شته هغه خپلې زده کړې چې دي هغه کوي. اوس هغه فرق زما په خیال په دې حواله باندې چې کله به دا و چې په مختلفو نورو څانګو کې به زیاته دغه اخیستله، دا اخیستله اوس هم شته لکه چې کوم شی په بازار کې زیات خرڅېږي خلک هغه ځای ته زیاره خواته ځي، کوم چې پروفیشنل ډیګرانی دي یا کوم چې سکوپ لري په مارکیټ کې خلک واده ته توجه ورکوي. پښتو په دې اړه خو دغه نه لري، مارکیټ خو نه لري، سکوپ په دې اړه نه لري چې دغه په چین کې سیوا د دې په کالج کې یو لکچرشپ راشي یا به داسې د یو رسنۍ سره ملګری شي لکه وزارت ریډیو چې یا بل دغه یو دغه خو لري. خو دغه باوجود دا خلک دې خواته متوجه دي او سبق وایي. ضرورت دې خبرې دې لکه څنګه چې شهزاد خبره وکړه چې دا پښتو او چې څوک زده کوي یا کوم شی چې زده کوي د تعلیم یافته چې کوم تعریف دی هغه دا دی چې هغه د پخپل ژبه کې لیکل وسته ولري. کوم څوک چې پخپل ژبه کې لیکل وسته نه شي کولای هغه د تعلیم یافته په تعریف کې نه راځي، کوم چې هغه مرزه شي دغه دی پکار دا دی چې موږ دا کوم کار چې پر سوی چې موږ یو کړی دی یو دې ته هر څوک و دې خاطر متوجه شي. پر سوی چې دې خدای سي یو اداره د چې دغه د سلامه یو فن لري هغه فن د صرف دوم دی چې د دې د خپل وخت په دغه کوم کار کې یو خلاص زبر کوي. دا تر بل څه تر خپل تکمیل ته کاری دا خبره تعلیمي نظام کې اچول پکار دی. لکه په خیبر په سیمه کې چې دا شی په تعلیمي نظام کې یو دلې اوسم دې خبرې دي. یو خبره دا ده چې د یو سبجکټ په توګه پښتو او د یو موضوع په توګه پښتو کې اچول دي زه په خپل له دې سره اتفاق نه لرم، ځکه نه لرم چې تر څو پښتو د درس او د تدریس ژبه نه شي تر هغه پورې موږ نشو کولای چې موږ هغه پرمختګ وکړو هغه ترقی وکړو کوم چې یو کار کوي. دا په پښتو خبر زوري دا که په خپل کوشش به پښتو کې اډمی دا لګیا د کار کوي. دا تا هم د څه زاد لګیا دي په بدون په پښتو کې دا هم پښتو کې چې ضرورت دغه خبرې دي کم خلک دي دارو چې نه پښتو کې اډمی پېښور پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه د پېښور د ملاکن د پونټین څنګه چې دې یا د بچا خان د پونټین دې یا د ولی خان د پونټین څخه پښتو څنګه دې د ټچ می کنټرول دا به چې یو بل سلام سره ورکو او دا خبره چې سلیبس کی په سلیبس کی دا حق دی دا حق ورکول شوی دی چې دا باید هر بچی هر ماشوم چې هغه باید خپل مورنۍ ژبه کې درس ته وسوي او دا خبره په د هر لحاظ باندې ساده ده. دا خبره ده موږ باید تر دې باندې ځو چې اکیډمي کا والا واچي دا اوس په نږدې شمو چې د یو څا د نصاب خبره سره یو چې یو نصاب دا چا د پاره د خیبر پښتونخوا سم ډایرکټر د پښتو اکیډمي مسعود ماجان وزیر وراغلی واغه خبر اوخته د پرتیسو کې لا شي راغلی دا ما اوس خو یو پښتنه وکړه ما او پښتنه دا د چی دا د یو نصاب جوړیږي زموږ د فار د بلوچستان په اړه چې کوم پښتانه راته دي دې نه مې نه ګالته چا وکړه دا نه مې نه ګالته څوک په کار دا دی
شهزاد صاحب تاسو ما غوښت چې تاسو پیل کړی کمپاین چې دی د پښتو لوحو بدلولو د لژنور واضح کوي چې څوک اوس ستاسو خبري اوري نه خبر تر اوسه اوس خبر سي دغه کمپاین مثال په یو شار کې اوس ځوانان راپورته کیږي له تاسو سره همکاري کوي له تاسو زده کړه کوي دغه هلې ځلې هلته شروع کوي نو تاسو ورته واضح کړئ دوی باید څه وکړي
د دې لپاره چې زمونږ کوم تجربه وشوه په دا میاشت کې نو هغه داسې کول دي لکه یو سیمه ده یو کلی دی اول ته ځوانان دا لوحې بدلول غواړي نو د ټولو نه اول خو به هغوی خپل یو مشر وټاکي او بیا به ورسره یو ډله شي یو ټیم ورک ته ده یو څلور یا پنځه ځوانان تکړه ځوانان به شي یو به ورسره د هغوی مشر شي او هغوی به اول په بازار کې په سیمه کې هغوی خلکو لور شي کم چې د دې ملګري دي چې کوم دکانداران دي او د دې سره تعلق دي نو هغوی نسبتا زر تیار شي دی خپل لوحې بدلولو ته بیا چې د دې رونا عزیزان دي او بیا په دریم نمبر چې هغه خلک دی چې د قامپال دي ولسپال دي او په ژبه پوهیږي یا د کومن نېشنلست ګوندونه چې د سیاسي زمونږ په پښتونخوا کې د هغې کې د یو نه یو سره تړاو لري نو هغه خلک بیا رضا کیږي هم او په هم شپه دې خبره نو موږ ته کار آسان شي بیا په څلورم دغه کې هغه خلک هغه دکانونه دي چې کمی د مخ کې نه دوران دي نه لوه نه لري دا چې د په بازار کې موږ په کلیو کې په دې سیمو کې ګرځو نو دا چې ډېر دکانونه پکې چې لوه نه لري یو نه یو کاروبار پکې چا شروع کړی نو هغه خلک بیا دې ته زر تیاریږي ځکه چې هغه دوران دي نه ضرورت لري دی ویلو هي نو اول خبر خدا دا چې دغه خلک دی رضا کی چې خپل وسره سپانسر کی دغه بورډ یا خپل ټول بدل کی یا وسره 50% دی یمنی بیا کو څوک بیخي د وروکی کاروبار خاوندې ونه شي بدلولې نو د دې لپاره دی په هر علاقې کې په هر سیمه کې د پښتنو قامپاله ولسپاله او د جېبي سره د مين لرونکي خلک وشته من چې کوم کاروبارونه لري یا بل سیستم لري نو اویلې دی ورشي او دا اوی دی دا مجبور کی لکه زمونږ ملکان دی نو دلته کی مونږ مختلف زمونږ په خلکو په ستلی کم چې وړ وړ کاروبارونه لري یا شتمن خلک دی نو باوی مو منلی دی چې ته به لس لوحې بدلې چا تمیری ته به شل لوحې بدلې چا پنځه چا دوه چا درې مطلب څوک څومره ته تیاری کی څومره وس لري نو هغه کاندې ارزي کی داسې خلک شته چې هغه پرې پوهیږي او بده دومره ډېرې کاکړ سي دومره ډېرې زیاتې پیسې پینه لګي
او بالکل شهزاد صاحب همدغه همدغه ته پوس ما کول غوښته چې تاسو تجربه سوي دا ډېر د تصویرونو کې مشګور تاسو یا چوي ډېر لوحې مو بدل کړي دي د یو دکان پر لوحه بدلولو باندې به 100 روپۍ پاکستانی روپۍ راځي
پاکستانی روپۍ د چې خ دکاني او خ لوې لوحه ولر مونږ په خطات لیکو نو باغې د 1490 د 1500 روپۍ پورې خرچ راځي او کومنګ ولا فلیکس جوړو کم چې پینا فلیکس پرنٹ دی او دغه پرنٹ شکل کی چاپی شکل کی نو هغه زما په سال چې خبوړي د عام دکان خلو هي نه دا د زر 1290 زیاتی لکه زر روپۍ 1200 روپۍ کې راځي زر نسبتا زر 1590 د زر پوری خرچ پدې راځي نو دا کو لکه اونتي هم څو شتمن وي کنه نو هغه بلا لوهې چې سپانسر کولی شي هغه چې د هغه خرچ غړ غستې شي دومره ډېر زیات د پیسو کار نه چې دی په لګو پیسو باندې ډېر زیات کار کیږي ډېر لوهې ته بدلیږي
او بالکل دغه په حوالہ زما په ځین کې تپوس راغ شاید تاسو دی تجربه سره مخامخ شوی یست په دې سیمو کې پښتون سیمو کې د ملت پالو غوندونو لکه عوامي نېشنل غوند او پښتونخوا ملي عوامي غوند غړي او کارکونان هم ستاسو کاروبارونه لري دکانونه لري ایا تاسو داسې څه کیسې سره مخامخ شوی یست داسې واقع سره غوي خو باید په کار دا چې په اسانه دي ته تیار شي کنه
بالکل دا زمونږ تجربه شوی دا زه دا اول دغه بل خبره مخ وړاندې وزم کو څوک زما خبره اوري نو چې دا لږ سر تور سی او دوه خبرې کوم چې دې دغه لستونه جوړ کی کاکړ سي چې کوم خلک دې ته تیار شي نو هغه لستونه بیا کو دې چې دغه تاسو په جواب پوي په املا نو باغی دي بدل کی او کنه بدلی کی مخ په واتس اپ میرا ور کړی د ما سره د مخ کې نه هم دا د مختلفو سیمو نه د پښتون فار اپ دي کیږي هغه لستونه ما ته واتس اپ کی دغه عکسونه نو هغه ته بیا په املا سم املا کې د کمی د کمو لفظونو چې ترجمه کی دي شي او ترجمه خو د ټولو لفظونو کی دي شي کاکړ سي خو دې کی دا مسله هم ده دا تاسو پښتنه نه دي کړی خو د ځان راته وایم چې لکه مونږ داسې سوچا او کر پښتو په ټوټلی نشو لیکل دلته کې ځکه چې د خلکو کاروبارونه دي نو هغه خرابول هم نشو بیا به خلک تکني شي د دینه به زړه تور شي ځکه چې دا لوحه یا ساين بورډ دا داسې سيزونه دي دا د پبلسټي دغه دي د خلکو د رابللو لپاره کاروبار ته د متوجي کولو لپاره یو سيز دی یو اشتهار دی نو هغه موږ کو داسې په نامانوسا ناشنا ژبه کې ولیکو کومه چې اکیډمیک د کتاب او د دغه ژبه ده. نو هغه بیا ځینې ملګري دا مې ځکه وایي چې زموږ د افغانستان نه خصوصا ځینې ملګري زموږ په دغه سیزونو اعتراضونه کوي او دوی دلته زموږ کومه محکوم پښتانه دي محکومه پښتونخوا ده په دغه ریاست کې د هغې د ستونزونه نه دي خبر. که دغه موږ وکړو زموږ د کمپین به بیخي فیل شي، دا به ختم شي، خلک به بیا نه بدلوي. نو دا به تدریج دي چې په کار ده چې دا دې وخت کې موږ ځینې ټکي پکې د اردو یا کوم چې دلته مستعمل دي عام په امروزه ژوند کې موږ وایو ولس چې کومه ژبه وایي، نو هغه کې موږ په کار ده چې هغه پکې څنګه شامل کړو چې د خلکو بالکل د خلکو د دغه نه پوهې نه بالاتر نه وي چې خلک بې پوهېږي هم. نور موږ ځینې سیزونه داسې دي چې هغه خو په پښتو کې د هغې دپاره داسې موضوع ټکي هم نشته، لکه د مثال په توګه لکه ویلډر را ویلډر چې دا کمې وسپنې پیوست کوي جوړوي که نه، نو د هغې دپاره داسې ځینې داسې نور هم ډېر دغه دي کاروبارونه دي چې په پښتو کې د هغې دپاره لا ټکي نشته. موږ ډېر مشوره وکړه، د ډېرو ژبپوهانو سره مو خبره وکړه، خو دا ځینې مجبوري ده زموږ چې په بله ژبه کې ولیکو املا وته پښتو کړو. نو او تاسو چې دا دویمه کومه خبره وکړه د قامی ګوندونو، نو دا خو ما نومره نه اخیستل، خو دلته په پښتونخوا کې زمونږ چې زیاتره څومره کار دی دا په بونیر کې چې روان دی، په ټولو سیمو کې چې روان دی، دا زیاتره د عوامي نېشنل ګوند ملګري دي. خو دا دې ته موږ هغه ګوندیز شکل ځکه نه ورکوو، په هغه بڼه یې نه کوو، د هغې پلیټفارم یې نه کوو،
ژبه خو د کام ژبه ده. ځینې
خلک چې په بازار کې کم د کام ژبه ده، خو کم کارکوونکي چې دي، زیار ایستونکي خلک چې دي، کړاو وال خلک چې دي، هغه د دغه ګوند خلک دي. خو بیا داسې دي چې دا سیاسي ګوندیز شکل واخلي، نو بیا کم په بازار کې ټول خلک داسې نه دي. لکه زه به دا څومره بازارونه چې شوي په دې کې د جماعت اسلامي والا هم دوکانونه موږ بدل کړي دي، هغوی ورته په خوشحالۍ جوړ شوي دي. خو دا موږ د ګوند د طرفه کوو یا د هغې نوم پرې پورې کړو، نو بیا دغه لاسته راوړنې موږ نه
بالکل نه دي په کار دغه سي
ګوندونو خلک پیا وته نه تیاریږي. نو موږ یو غیر سیاسي دغه د پښتو پښتونولۍ لپاره کار کوو، دا بیل خبره چې کم خلک په ګراوند دي، کم خلک په میدان کې کار کوي.
ما په دې ویل شهزاد صاحب
د عوامي نېشنل ګوند او د پښتو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په لږ تعداد کې او د عوامي نېشنل ګوند زیات ملګري دي په دغه کمپاین کې.
مننه شهزاد صاحب، تاسو شاید د زیاتره خلکو پرتله ډیر تجربه لرئ په دې برخه کې، ځکه چې د لیک مینوال به هم در سره، د سندرو مینوال به هم در سره، تاسو خپل سندری هم وایاست او لیک هم کوئ. تاسو څومره بدلون وینئ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو د لیک لوست په حواله؟
څنګه چې ډاکټر صاحب سیما به خبره وکړه، نو زما هم دغه نظر دی چې موږ په اول اول کې دغه ټولنیزو رسنیو ته لاړو، په هغه کې شامل شو، نو دا پښتو پکې ډېره کمه وه. بیا به پکې دغه رومن لیکل کېده، یو وخت پکې داسې راغی چې رومن په انګریزي کې به دغه پښتو لیکل کېده. او اوس خدا سي صورت حال دی چې موږ د ملګرو ته اکثر ګورو چې اردو کی بورډ وسره وي، دا اړې او ټې او دا ټول په اردو کې لیکي، خولي کې پښتو. او بیا زموږ چې کوم عام خلک ته زموږ سره خو بزرګونو خلک شامل دي په دغه ټولنیزو رسنیو باندې، نو هغه د ژبې او د دې خلک نه دی، بیخي د عام کاروباریان خلک دي یا د نورو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي. نو هغوی به څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، هغه املا رسم الخط صحیح نه وي، د هغې فرق پکې وي، غلطۍ لري، خو لیکي پښتو. نو دا ډېر ښه بدلون راغلی دی، ډېر پرمختګ شوی دی، او د ده سوشل میډیا چې څومره ده، دا هغې ډېر لوی لاس دی په دغه د خلکو آشنا کولو کې د ژبې سره، او دغه عمل چې دی، دغه سفر چې دی، مخ په وړاندې روان دی. نور خلک هم چې دی چې اوس موبایل راغی، سمارټ فون راغی، نو په هغه کې د پښتو کیبورډونه دي او خلکو ځان له کړي دي، انسټال کړي دي. نو کو په یاګانو کې یا کومې ستونزې چې لري زمونږ پښتو املا، نو هغه به وي، هغه غلطۍ به لري، هغه خو زمونږ د لوستو خلکو نه پکې هم وشي، یا اختلاف پکې لري خلک. خو عام ژبه چې دا هغې پرمختګ کړی دی، خلکو سره بلد شوي دي او خلکو ته خپل ښکاري، چونکې دا داسې ده چې د یو بل سره موږ خلک څنګه چې مخامخ ناست یو او خبرې اترې کوو، سوشل میډیا خو دی هلته راغلې ده، نو بیا چې څنګه موږ مخامخ د یو بل سره ناست یو خبرې په بله ژبه کې نشو کولای، ځان نه ته بد ښکاري. نو داسې په سوشل میډیا هم دا اوس رواج شوی دی چې ټول خلک خپله ژبه لیکي، که غلطی لري هم خپل ژبه لیکي او دی یو لوی کردار لوبولی دی په دغه د ژبې په پرمختګ کې یا د خلکو آشنا کولو کې د خپلې ژبې سره.
مننه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب. تاسو دی اړخ ته څنګه ګورئ؟ داسې ګڼل کېږي لکه چې د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي هغوی تر یو وخته داسې ګڼل کېدي چې هغه له نورې پښتونخوا پرې غوندې دي، یوازې به شاعران او لیکوالان په دورو تلل خیبر پښتونخوا ته نورو سیمو ته. اوس تاسو څنګه ګڼئ چې دا سیمې څومره تړل شوي دي له نورو پښتنو سره؟ ډیر مننه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب چې راغست په خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. امجد شهزاد صاحب تاسو ته هم ډیر مننه کوو او تاسو ته هم بریالیتوب غواړو په خپل